شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په وړاندې واورئ چې د میدان وردګ والیوي دولتي پلاوي د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې څېړنې پای ته رسولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرونې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د ملي مصالحې عالی شورا تور لګولې چې طالبان په بې دلیله او ناموجهو پلمو د سولې په خبرو کې د خنډ وایس کیږي. په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 15 سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور تری تم دي، او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سره شوي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالی شورا پر طالبانو تور لګوي چې په بې دلیله او ناموجهو پلمو د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث کیږي. د جنوري په 15مه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوهمې مرحلې لپاره رئیس بین الافغاني مذاکرات په ټاپه درېدلې دي. د سولې د عالی شورا نن په یو خبر پانه کې د دې شورا د رئیس عبدالله لقول ویلي دي چې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اصلي خبرو پر ځای په سفرونو او حاشیوي بحثونو بوخت دي، خو اصل والی په افغانستان کې د خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. طالبان تر اوسه د دې بیان په اړه خبرګون نه دی خودلی. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختي. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي له جګړې وروسته ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. په خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري اسیران کړي دي. د کندهار ښار په عینومېنه کې نن 214 وشوي چې په یوه کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی د یوې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل
د عینومېنه د دشت په سیمه کې یو کړي مېن پر یو ټکسي موټر چې د ملکی وګړو یې 14 کړی د چ په نتیجه کې دوه نفر په شهادت رسیدل او درې نور زخمیان شوي دي.
خغلی بارګزی وویل په لومړی 14 کې چاته زیان نه دی اوختی. د غوراک ولسوال جمعه خان ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې برید هدف دی او د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سر ګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دی. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل دا څرګندونه نن د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې ورسته وکړه.
ما شغل لاوروف ته د خپل شوري اندیشنې پیغام ورساو. د الکسی ناوالنی د خوشی کېدو پر غوښتنه او په زهري موادو د هغه د مسمومیدو په اړه د بې پري تحقیقاتو په اړتیا مې ټینګار وکړ.
بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوال نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلی دي. د بل خبر لمخې ناوال نن یوې محکمې ته حاضر شو. څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانی تبصرې په اړه به بنسټو تورونو ته ځواب وایي. ناول نه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. د مصر حکومت د الجزیرې خبریال محمود حسین خوشې کړ. حسین څلور کاله له محاکمه پرته په بند کې تیر کړل. د مصر امنیتي چارواکو او یوې څارونکو ډلې نن دا اعلان وکړ. د سرچینو نن جمعه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې محمود حسین پرون ماښام له بنده خوشی شو. د مصر د ژورنالیستانو یوې مدافع ټولنې هم پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د الجزیرې د خبریال د قاهرې د جنایي محکمې د حکم په اساس خوشی شوی. د بشري حقونو لپاره د عربي شبکې په نوم د ډلې ویلي چې د محکمې لخوا د نوموړي د خوشی کولو له حکم سره سره محمود حسین تر اوسه خپل کور ته نه دی رسیدلی. حسین د دولتي ادارو پر ضد په اوبخې حسین د دولتي بنسټونو پر ضد په پارونو او د جالي خبرونو په خبرولو تورن و. او د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلي تورونه لغوه کړل. حکومت د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې پریکړې پر وړاندې په هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلي تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویل چې له زندانه خوشی شوی او اکثر طالبانو بیرته وسلې راخیستي او جګړې کوي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې دولتي پلاوی د میدان وردګ د بیسودو لسوالي د شخړو چیرنې پای ته رسولي. د بدخشان د شوراباک بنچاري په بشپړي دودي وسایل ورسېدلي او کناس په شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برښنا برخه منشي. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې سعودي عربستان د پاکستانيانو پر ورتک بندیز لګولې. زله
سعودي له نسم کلایم ممنوع يم زما اقامه که پر 8 تاریخ ایکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اکمر وایي د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شغلی اکمر د سرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 حقو طالب بندیانو نوم لړې چمتو کړي چې له بند خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوې دي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړي، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړ یې چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مختوړي.
دغه ادعا زه پکله کردم، ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس د خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15000 طالب بندیان آزاد کړل. د د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خبر لرو چې دولتي پلاوی چې د میدان وردګ بیسود ولسوالۍ ته د وی پی شي د چرنې لپاره تللی وو بیرته ستون شوی دی او چرنې پای ته رسولی دی. په دې ولسوالۍ کې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په لومړۍ حصه بیسودو کې جګړه وشوه. په دې جګړې کې 11 کسان ووژل شول او ویل کېږي چې تر 9 نور زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د شنبې په ورځ په تیره شنبه په دغه پیښه کې د وو امنیتي سرتیرو او 500 ملکیانو د ټپ کېدو خبر هم ورکړی وو او ویلي وو چې د نه تن غیر مسول وسلوال وشل شوی دی. دغه وزارت د مرجوب مسولیت د علي پور اړوند پر غیر مسول وسلوال واچو او زیاته کړه چې د جمعې تیره جمعه یعنی امنیتي ځواکونو د بي سودو په لومړي حصه کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسول وسلوالو پرې ډز وکړي او ملکیانو ته هم مرجوب لواړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمېر روسیدونکو او علي پور ته نشته کسانو لخوا به بنسټه بلل شوې ده. بي سودو ولسوالۍ ته د تللي دولتي پلاوي وغړي علي احمد راشد نن ازادي راډیو ته وویل
در بخش تحقیقي
دی وای په تحقیقي برخه کې کوم پلاوی بوخت و خپل تحقیقات بشپړ کړی دي. خدا تحقیقات څېړنه غواړي، ارزونه غواړي، ځکه چې په لسکونو پانی دي او پر دې به یو دوه ورځې تیر شي. د افغانستان حکومت علي پور په دې پیښه کې پلاس لرلو تورن کړی دی خو د هغه ملاتړي وایي چې هغه یو مبارز دی او خو حکومت وایي چې د علي پور وسلوالو پر امنیتی ځواکونو د بریټ پغړه نه د اخیسو خودی بریټ کړی دی او لخلکو یې باج اخیست. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قماندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې ونیو خو د ولسمشر د دویم برسل سرور دانش په منځګړی توپ د یو تضمین لاخیستو وروسته هغه مهال خوشی شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچي د سند فرعي څنګه رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شوراباک د بند جنراتورونو د تړلو چاري روان دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شوراباک رسید.
د دې او بو برښنا دی بند د وسایلو درسېدو خبر ورکوي او شاغلی ناصری زیاته کړه چې د شوراباک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلې دي چې په یو دوه ورځو کې به هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی دی چې دا پروژه د وری په میاشت کې پرانستل شي. د شوراباک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درې مناحیه کې جوړ شوی دی یو 500 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد شهر کې نږدې 1000 کورنیو ته دوی ډیزلي برښنا ورکوي او هغه هم ګران ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شوراباک برښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شوراباک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول اصلوي بندونو باندې کار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا په بندونه په درې ډول دي. لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شوراباک بند دی، یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار، برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا او د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي. هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. او نو اوس مهال په دولس لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې، او په کابل کې د شاه و عروس بندې. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبا ترشنه آسمان لاندی پروگرام که پو دو ساعتو که پر دو موضوعاتو خبری کو، لدو تر دروی بجو د بریشنایی تذکرو مسئله سیرو. د دی تذکرو د بیشتیاری تر پخوا یو سگرنده شویدی، خو جنی ستونزی همشته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، په دې برخه کې چې دا چاري څرنګه ګړندې شي، د خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، او که کوم ستونزې به هغه هم د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره د ټلیفون او سکایپ له لارې شریک کولی شئ. بل موضوع مو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې له دریو تر څلورو بجو له ازبکستانه د بلخ ولایت له لارې تر تورخم او پاکستان پورې د ریل ګاډي د کرښې د تیرېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. روانونه په تاشکند کې پر دې پروژې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ موافقه وشوه. پاکستان هم خو د دسیوي پروژې هرکلی کړیو. ځینې دا پروژه خورا مهمه ګڼي چې جنوبی آسیا بل منځنی آسیا سره د افغانستان لارې وصل شي. خو یو شمېر کسان چې هغوی هم دا پروژه مهمه ګڼي او د افغانستان لپاره حیاتي پروژه ګڼي، دا اندېښنه لري چې په دې پروژې به ډېر زیات مصارف او لګښت راشي، دا به له کومه کېږي او څرنګه به ورکول کېږي، او دا د ریل کرښه په څرګه د افغانستان لغرنیو سیمو تیری شي. تاسو کولی شئ چې سبا د سکایپ لارې همدارس د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظرونه او خپل پیشنهادونه هم د ازادي راډیو د ټلیفون لارې له چارواکو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په دې خبري مجلې کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې په ایران کې د مدني او بشري حقونو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لورې د ګڼ شمېر کوردي فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. خو دا به هم لږ وروسته واوري چې سعودي عربستان پاکستانیانو ته ویزې بندې کړي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د ورتک بندیز هم لګولی، او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راغلي دي چې په پاکستان کې د دې ویزو له امله اغېزمن شوي دي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کور ته تللی ول او هم هلته ویزه ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کور ته تللی او د فروری پر اتمه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اکامس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایم نو يم. زما اکامه که 8 تاریخ ایکسپایر.
پا په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې یو څوک کاري ویزا ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کور ته ولاړ شي. خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا غسی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د فارم یو ویزا لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای دا غي مختلف خپل پیریډ دا غ پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای وځي نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزا خوم خراب شي دا غ پیریډ سره خدای غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت پاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاري ویزه ختمي شوی وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاهم چې له 13 کلون راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستونسو نو هم دا مهال سفری بندیزونه ولګیدل.
دا یو کالوشو نو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي نو یو کالوشو نو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی. یو کال کې 15-20 لاکھ نقصان شو زما.
د عابد علي شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه شوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر نهمه بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی راغلای و د کورونا نه مخکې کورونا نه مخکې راغلای و کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ وو کورونا نه ولګید 7 دن و 8 دن و دا وس پلا نو دا مخکې بل پلا جدا تیر پلا نه و په دغه ټیم سره لګولې و کورونا 7 دن و 8 دن و په خښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی 8 تاریخ باندې مې پلیټ وو اوس بیا کورونا ولګید اوس مې دنه 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانه ټیکټ ودا ټیکټ مې دنه اسپایر کیږي.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پرورتک بندیز لګولې خو کچوک له سعودي وتل غاړي نو اجازه لري چې ولارسي. د پاکستان هوای شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر 3 نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپل الوتنی جاری وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کورونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر 3 نیټه د کورونا وایرس 301 پیښې ثبت شوی چې دا د تیر میاشتې په مقابل کې 4 چنده زیاتې وي.
له خوست ولایت به په خوا د تلاسمیات ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته تلل. اوس یو خیریه بنسټ په خوست کې د دې ناروغي لپاره د درملنې لپاره اسانتیاوي برابرې کړې دي. په دې اړه له خوست راپور لرو.
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لوري د تلاسمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتل سو ماشومانو ته د وین انتقال روان دي. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسمیا په ناروغي اخته دي او په هر ایوا او دوه اونیو کې یو ځل د مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. د ایوی په خوا به د اولادونو د درملنه لپاره پاکستان ته تلو چې لړرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې وو چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود شو ده. د هغې موږ پیس مثال نه وخولې مثال ټیستې پیسې نه وخولې خو د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعد زه دا وینه ویل کوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وای کال د ناروغۍ روغ شوه غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکو علي خان بیا ته کلنزوی په تلسمیا اخته دی. د وای زوی د شپې له دردونو ډیر زبرید او لمعینات ورسته معلومه شو چې په تلسمیا ناروغۍ اخته شوی.
ولا خدا سی د فومند درس د لنګي مند درس درس شپیل نه مخاو دا مټي خوږي بس مړی بیخي خورینم بیخي مړی مند ساکم نه پیدا د څلوخ شپونه باسیستا چې نو بس تر کم سوید ده.
په دې ولایت کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یو خیریه بنسټ لوري تداوي کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. دا غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غریدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زیاد کنر ولایت غازیاباد ولسوالی نه حاجی شیراخان خبرې کوم. زموږ ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم مرسته کیږي او غیر عادلانه لا په واسطو او رابطو باندې کیږي. مشکل دا چې زموږ د غازیاباد لوړ پوه چارواکو ته ورسوي. ډیره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پر دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان دیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت څخه زنګ درته ولیدی. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د دې ماشومنی خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. البته سیمه ایزه په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګنشمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې له راز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشری حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یولي کې د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې چې د بشری حقوقو د سار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي. په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم دا راز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیک کې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د حقوقو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او